السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه ښکاره کړه. په دې خبرونه کې دا هم اوري چې دفاع وزارت د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې حضور کمرنګه شي. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. خبرونه په خبرونو پیلوو. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې هالنډي چارواکي اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې وسلولو په اروپا کې له 2 تر 3 پورې تروریستي بریدونو لپاره آمادګي نیولې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي د 48 ساعتونو لپاره اوربند اعلان کړی. په پیل کې له ناجي صفینا د افغانستان خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د مشرانو جرګې دری پلاوی خبرداري ورکوي چې د حکومتي مشرانو اختلافات به د نظام د ړنګېدو لامل شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کم عمره سرتیرو په موجودیت اندېښنه څرګندوي او ټاکل شوی چې د آسیا د زړه هیوادونو شپږمه غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ جوړه شي. د خبرونو تفصیل. د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي د حکومتي مشرانو اختلافات به د نظام د ړنګېدو لامل شي. د دغه جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د کابینې په جوړښت کې له پوره عدالت نه کار واخلي.
د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ترمنځ اختلافات په چوکیو، اختلافات په پوستونو، اختلافات په نورو مسایلو هیڅ وخت د ملت په خیر نه دی، هیڅ وخت د نظام په خیر نه دی او د نظام د پایښت لپاره یو لوی ګواښ دی. موږ اجازه مو ورئیس جمهور نه ده هیله د پوره عدالت نه کار واخلي.
د خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په خپلو تازه څرګندونو کې په قدرت کې د قومونو په غیر عادلانه ګډون سخت انتقادونه کړي او ویلي چې د روانو اختلافاتو دوام به هیواد کړکیچن حالت سره مخ کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کم عمره سرتیرو په موجودیت اندېښنه څرګندوي. د دغه کمیسون د مرکزي دفتر یو غړي عبدالله عابد نن ازادي راډیو ته وویل چې له ملي او نړیوالو ضمانتونو سره سره لا هم په دې هیواد کې اندېښنې پر ځای پاتې دي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د شمال ختیځ څنګه مشر هم رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونه ځینې ماشومان په پوځي برخو کې روزي او جنگ ته یاستوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي ستره محکمه دې د وزیرانو د استیزا په اړه داسې پریکړه ونه کړي چې اعتبار ته زیان ورسیږي. د دغه جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن د جرګې مشري کوله ویل ستره محکمه یو معتبره قوا ده او باید د اجرایه قوې تر تاثیر لاندې رانشي.
ستره محکمه چې دا با اعتبار اداره او قوت باید هر کوم کار چې د قانون په چوکاټ کې تر سره شوی وي هغه د ستر محکمې سره رب د اجرایه قوې لخوا نه ونیسي، ځکه چې د ستر محکمې اعتبار د سوال لاندې وړي.
د سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې تېرونۍ ولسي جرګې 14 هغه وزیران استیضا کړل چې له 100% څخه کمه پراختیا بودیجه یې مصرف کړې وه چې له هغې جملې څخه یې 10 تنه سلب صلاحیت کړل. ولسمشر غني د وزیرانو د استیضا او سلب صلاحیت موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلي، خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اعلان کړې. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د آسیا د زړه هیوادونو شپږمه غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ په دغه هیواد کې جوړه شي. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به په بیلابیلو مسایلو خبرې وشي. دوی وایي هغه څه چې په مشخص ډول به په دې کانفرنس کې پرې بحث وشي هغه د دغه پروسې لاسته راوړنې او په مخ کې پراته خنډونه دي او همدارنګه له دغو ستونزو د راوتلو په مسلې به هم خبرې اترې وشي. نوموړي وویل چې دا کانفرنس د دسمبر په 3 جوړیږي او په کې به د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اوري.
سلامونه. هالندی چارواکي اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په اروپا کې له شپېتو تر اتیا پورې تروریستي بریدونو لپاره آمادګي نیولې ده. د هالند د تروریزم پر ضد د مبارزې همغږي کوونکي نن له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې په اروپا کې خپلو پلویانو ته ویلي چې سوریه ته بیرته ولاړ نسي او په اروپا کې د بریدونو لپاره آماده اوسي. دوی وایي اروپا توانېدل د هغو کسانو شمېر کم کړي چې د اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره په وروستیو کلونو کې منځني ختیځ ته ورغلي دي، خو زیاتوي چې دا په دې معنا نه ده چې د ترهګرۍ ګواښ له منځه تللی. پر دې سربېره هغه خبرداری ورکړ دا چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو عملیات بریالي دي، نو دغه ډله په ټوله نړۍ کې خوره سوې ده. د هالند د تروریزم پر ضد د مبارزې همغږي کوونکی اټکل کوي چې د 3000 تر 5000 پورې اروپایان اوس مهال په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې تر څنګ ولاړ دي. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنگیږي د 48 ساعتونو لپاره اور باندې اعلان کړی چې سرلنه نه پیلېږي. دا پر روان کال کې دریم ځل دی چې اور باندې اعلانېږي. د سعودي عربستان یو رسمي خبري اژانس ویلي چې که حوثي یاغیان هم دا ومني او د خپل تر کنټرول لاندې سیمو ته د بشري مرستو لېږلو ته اجازه ورکړي، نو کېدای سي دا اور باندې نور هم وغځېږي. د سعودي په مشرۍ نړیوال ائتلاف د 2015 کال د مارچ له میاشتې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنگیږي. داسې احتمال شته چې انقره د روسیې تولید S-300 ډوله هوایی دفاعي سیستم وپیری. ټاکه سوې روسیه او انقره پر دې موضوع بحثونه پیل کړي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاري د فدرالي ادارې مشر الکساندر فومن پرون انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې شایي ډېر ژر د دواړو هیوادونو د حکومتونو جوړ یو کمیسیون په دې اړه خبرې پیل کړي. د ترکیې د دفاع وزیر فکري اشق د نوومبر پر 18 ویلي و چې انقره د دغه روسی سیستم پرانیول غور کوي، خو هیله یې وشوه چې د دوی د ناتو متحدین نور وړاندیزونه ورته ورکړي. ترکیه تیر کال هم له چین څخه د ورته دفاعي سیستم د اخیستلو په اړه خبرې پیل کړې وې، خو وروسته لاغه چې د ناتو متحدینو یې مخالفت ورسره وکړ، نو دوی د خبرې پرېښودې. کوم کس چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومولی، هغه وایي چې له ترکیې سره باید اړیکې ښې کړو. متقاعد ډګر جنرال مایکل فلین چې پرون د ملي امنیت د سلاکار په نوم معرفي سو، د هیل ورځپاڼې ته ویلي چې فتولا ګولین چې په پنسلوانیا کې اوسي یو افراطي ملا دی. فلین د امریکا د انتخاباتو په ورځ هم لیکلي وو چې واشنګټن د ترکیې اوسامه بن لادن ته پناه ورکړې او موږ باید ګولین ته پناه ور نه کړو. فلین زیاته کړې چې موږ باید خپل بهرنۍ تګلاره سمه کړو او ترکیه ته د ترکانو له نظر وګورو. فتولا ګولین هغه څوک دی چې انقره یې تورنوي چې په جولای کې په ترکیه کې کودتا وکړه او د ترکیه چارواکو له واشنگټن څخه بیا بیا د ګولین د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې لري چې نن په لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو د سرمشریزي په څنډو کې د چین، جاپان، ویتنام، فلیپین او پیرو له مشرانو سره وګوري. د دغو دوړخیزو لیدنو لړۍ به د ویتنام له مشر سره په کتلو پیل سي. ټاکه سوې دغه هیواد راتلونکی کال د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو دورې مشري وکړي. دغه دوه مشران به په خپلو کې د سوداګرۍ د لا زیاتېدو پر امکاناتو، فوجي همکاریو او د اټومي انرژي په اړه بحث وکړي. تر دې لیدنې وروسته به پوتین د فلیپین له ولسمشر او د پیرو له صدراعظم سره وګوري. دا به له پوتین سره د دوی لومړنۍ خبرې وي، خو د چین د ولسمشر شي جین پینګ او د ولادیمیر پوتین ترمنځ به دا په روان کال کې 15 ځل وی چې خبرې سره کوي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده. د ولسی جرګې ځینو غړو په ځینو ولایتونو کې د داعش د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه څرګنده کړه.
د حکومت او د امنیتي ارګانونو نه په جدي توګه غواړو چې خپل جدي اقدامات وکړي.
دفاع وزارت وایي د هیواد په شمال کې د داعش په باب بحث یوازې په مطبوعاتو کې مطرح دی. ځینې کارپوهان وایي په پاکستان کې د پګواش مؤسسې لخوا جوړېدونکې غونډه به د افغانستان لپاره لاسته راوړنه ونه لري.
هغه کسان چې پاکستان سره نږدېوالی لري هغوی کوشش کوي چې په ګواش کې د پاکستان حضور حتمی کړي.
د کندز ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې په دې ولایت کې ناامني او وسلوالي غلاوې زیاتې شوي.
که په یوې ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال دي، په بله ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین دي. یعنی بې نظمي د تیر وخت په پرتله باندې ډېره زیاته شوې.
بلخوا د فرا اوسیدونکي د ولایتي شورا له نوې مشرتابه څخه غواړي چې د دغه ولایت ټولنیز پرمختګ ته زیات پام وکړي.
شورا جدید څخه دا خواهش لرم چې د غریب خلکو سره کومک وکړي او بل د دوی په د ژوند فکر کې اوسي.
په بلوچستان ایالت کې احتجاج کوونکو له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ترک ښوونځیو د ښوونکو او زده کوونکو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي.
د غریب طلبا د پاره د دې اسپیشلی د بلوچستان د خلکو د پاره دا یو د نعمت دروازه ده. آیا دا دروازه د نسب بند
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري تاند څنګه او حقیقت څه دی؟ د ولسی جرګې یو شمېر غړیو په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت څخه یې د دې ډلې په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. دوی وایي چې داعش په زابل کې پیاوړی حضور لري او په کونړ کې یې جالب جذب روان دی او حتی نور ولایتونو ته خپل جنګیالي لیږي. خو دفاع وزارت وایي چې داعش ته په افغانستان کې ځای نسته. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې داعش ډلې له ننګرهار ولایت سربیره وس خپل فعالیتونه کونړ، زابل او ځینو نورو ولایتونو ته هم پراخ کړي دي. د ولسی جرګې غړي سخي مشواڼي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کونړ په ولایت کې د داعش ډلې جلب او جذب په چټکۍ سره روان دی. د ولسی جرګې بلغړی عارف رحمانی هم وایي چې داعش د زابل ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې فعال حضور لري او له ښو امکاناتو برخمن دي. د زابل ډیری ولسوالۍ د داعش تر کنټرول لاندې دي. دوی په ډیرو پیاوړو تجهیزاتو او امکاناتو سره فعالیت لري او داعش ډله هلته ښه سازماندهي او مدیریت لري. له دې وړاندې د زابل والی بسم الله افغان مل ازادي راډیو ته ویلي وو چې داعش ډلې د زابل په څو ولسوالیو کې مجهز مرکزونه جوړ کړي دي. بلخوا د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي که د داعش پر ضد جدي اقدامات ونه سي ښایي داعشیان دغه ولایت له جدي خطر سره مخ کړي. خو وسلوال طالبان په زابل ولایت کې د داعش ډلې حضور ردوي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په افغانستان کې د داعش په فعالیتو اندېښنه څرګنده کړې وه. بلخوا د ولسی جرګې دویم مرستیال ظاهر قدیر چې د شنبې په ورځ د دغه جرګې مشري کوله له حکومته وغوښتل چې د هیواد روان امنیتی وضعیت ته دی بشپړه پاملرنه وکړي.
د کونړ وضعیت، د زابل وضعیت، د افغانستان د نورو ولایاتو وضعیت او بل خصوص چې اوس د سرپل موضوع یاد شوله، د حکومت او د امنیتی ارګانونو نه په جدي توګه غواړو چې خپل جدي اقدامات وکړي. امنیت داخلي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي امنیتی ارګانونه دې راوغواړي دا موضوع دې په جدي توګه ورسره وڅېړي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش ته ځای نشته او سر پورته کولو ته به یې پرې نګدي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د داعش ډلې د سوق او ادارې ټولې سیمې تر څارنې لاندې دي. دوی وایي موږ د دې ډلې ټول د سوق او ادارې ټولې سیمې تر څارنې لاندې نیولې. دوی نشي توانېدلی چې داسې ځای جوړ کړي او که چېرته داسې څه وي هغه یوازې خبرې دي. کوم ځای کې چې دوی فعالیت کوي د قهر سلا په نامو عملیات روان دي. له دې وړاندې داعش ډله تر ډېره په ننګرهار، غور، غزنی، زابل، فراه او یو شمېر نورو ولایتونو کې فعاله وه او د ملي شورا ځینې غړي څرګندوي چې د افغانستان شمال ته یې هم ریښې ځغلولې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر وړاندې دا مهال عملیات روان دي او د داعش جنګیالي د دغه وزارت په خبره په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار سخت ځپل سوي هم دي.
ومردل چې د ولسی جرګې یو شمېر استازو په ځینو ولایتونو کې د داعش د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه ښکاره کړه. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د داعش د حضور په اړه اندېښنې څرګندې سوې، دفاع وزارت وایي چې په شمال کې د داعش حضور یوازې مطبوعاتي بحث دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال ټینګار کوي چې دولتي ځواکونه د افغانستان په شمال کې د داعش له جنګیالیو سره نه دي مخامخ سوي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
هغه ډله چې یو وخت یې په افغانستان کې حضور ردیده اوس یې تر شماله د فعالیتونو په غزیدو اندېښنې څرګندېږي. کومه موضوع چې دفاع وزارت یې یوازې د بحث تر کچې بولي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو شمالي ولایتونو کې که څه هم د داعش د حضور په اړه بحث کیږي خو افغان ځواکونه هلته د داعش جنګیالیو سره نه دي مخ شوي. هغه په دې باور دی چې د افغان حکومت پر وړاندې جنګېدونکې ډلې په بېلابېلو نومونو فعالیت کوي.
شکل سازماندهی شده ما تا حال موږ د هیواد په شمال کې تر اوسه په سازماندهي شکل له داسې څه سره نه یو مخ شوي چې هلته دې د داعش تر بیرغ او نښان لاندې زموږ پر وړاندې تخریبي عمل ترسره سي. که څه هم په ځینو ولایتونو کې په دې اړه څه ویل سوي، خو دا تر اوسه د اطلاعاتو او رسنیو د بحث تر کچې ده.
دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه د هرې هغې ډلې په وړاندې جنګیږي چې د نورو هیوادونو په نیابت جنګیږي او په افغانستان کې تروریستي اعمال ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمال په ځینو ولایتونو فاریاب، سر پل، جوزجان او بدخشان کې د داعش د حضور په اړه د ملي شورا د ځینو غړو اندېښنو تر څنګ د جمهور رئیس لومړی مرستیال هم خبرداری ورکړی دی. تیره میلادي میاشت جنرال عبدالرشید دوستم وویل داسې اطلاعات یې ترلاسه کړي چې داعش د بادغیس له لارې د هیواد په شمال لویدیځ او د بدخشان له لارې د افغانستان په شمال ختیځ کې د مشکېدو هڅه کوي. د دې تر څنګ په شمال کې ځینو نورو چارواکو د هغې له ډلې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور په هغه ولایت کې د داعش حضور تایید کړی او په شمال کې یې د دې ډلې د حضور په پراخېدو اندېښنه ښودلې ده. پولیسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی فتح الله قیصاري وایي په شمال کې ورځ تر بلې د داعش فعالیتونه ډېریږي او نور مخالفین د دې ډلې سره په یو ځای کېدو دي.
حضور داعش به مراتب د شمال روز به روز
په شمال کې د داعش حضور ورځ په ورځ زیاتیږي او زیات شوی. تر څنګ یې هغه طالبان چې په خلکو یې ظلم کړی او یا یې پخوانی رول نشته د داعش تر څنګ ولاړ دي. دا د داعش خلک دي. زه سل په سلو کې تاییدوم چې هلته په شمال کې هر ورځ د داعش حضور زیاتیږي.
داعش روز به روز نفوس زیات شي درایسته.
که څه هم دفاع وزارت راتلونکي میاشت د خاص چمتووالي او د تازه عملیاتو خبره کوي، خو ځینې کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د داعش ټوله هڅه شمال کې مشکېدل دي. له دې وړاندې ویل شوي دا ډله د شمال له لارې منځنۍ اسیا ته د رسېدو هدف لري چې روسي، تاجکستاني او قزاقي چارواکو وار له مخه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې کارپوهان وایي په پاکستان کې د پګواش موسسې لخوا جوړېدونکې غونډه به د افغانستان لپاره لاسته راوړنه ونه لري. تمه کېږي دغه غونډه د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې وسی چې هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدل دي. قسیم سولمل د چارو له کارپوه نظر محمد مطمئن سره د مرکې په سر کې د پګواش موسسې د غونډو د موثریت په اړه پوښتنه کړې.
پګواش دوه ناستې چې په قطر کې وسولې، یو ډول طالبانو خپل پیغام په کې وړاندې کوو، افغان حکومت هم وړاندې کوي او افغان سیاستوال هم ګډون کړی و، یو ښه پرمختګ و. ولې په وروسته کې هڅه وسوله چې د پګواش دغه پرمختګونه یو ډول خندنی سي، مشکل سره مخ سي.
مشخصا دا کسان به څوک یو څوک وړي چې دا ناستې نتیجه ورنه کړي.
ګوري په افغانستان کې هر څوک کلاس وهنه کوي، پاکستان هم خپل کسان لري، ایران هم لري، نور هیوادونه بیم لري. هغه کسان چې پاکستان سره نږدېوالی لري هغوی کوشش کوي چې په پګواش کې د پاکستان حضور حتمی کې. مخکې کنفرانسونو کې پاکستانیانو په پګواش کې رول نه درلود او په هغوی کې ګډون هم نه درلود. غواړي چې دې ته زمینه په مساعده کې چې په آینده کې پاکستاني ریټایر یا متقاعد جنرالان په پګواش کې ګډون ولري.
مطمئن صاحب، دا چې اسلام آباد د تازه سوي دی چې داسې غیر رسمي ناسته د دوی په خاورو کې جوړه سي، فکر کوي علت دا دی چې خپل پاکستان وسته نړیوالو تر فشار لاندې دی که یا د طالبانو موقف داسې دی چې دوی خپل غواړي د سولې خبرې باید په یو نوی ډول پیل سي؟
زه فکر کوم چې پاکستان غواړي د نړیوالو نظر بل لور ته واړوي او په پګواش کې خپل حضور پر اټلانټیک کې په خلکو باندې ومني. د پګواش په اوسنۍ ناسته کې طالبان خبر هم نه دي او بلنه هم نه ده ورکړل شوې.
نو فکر کوي آیا د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په دې حد خراب دي چې بل اخره ضرورت کوشش او پګواش ته چې نړیواله مسأله او د سولې په مسایلو کې کار کوي چې دوی باید منځګړی توب کړي او د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي؟
نه، کله افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابېږي باید د ډیپلوماټیک لار نه هغوی خپل مشکلات په خپل حل کړي. پګواش نه کولای شي، ولی هڅه دا کېږي چې پاکستان د دې نه کار واخلي، ځکه هغه چار جانبه ناستې چې شروع شوې ولی او پاکستان یې شروع کړی ولی هغه ناکامې سولې، طالبانو په کې ګډون ونه کړي. په مهاله پګواش په قطر کې ناستې لرلې او طالبانو کې ګډون کاوه، یو ډول امیدونه ورته وو. اوس غواړي پاکستان چې د پګواش دغه پروسه هم سبوتاش شي او هغه خپل غشت نه واخلي چې چار جانبه ناکامه شوي، پګواش هم باید ناکامه شي.
د چارو کارپوه نظر محمد مطمئن وو. او سم نسیم شفق د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د امریکا له منتخب ولسمشر سره د ملي وحدت حکومت د مشرانو د اړیکو د ټینګولو پر اړتیا او د حکومت او ولسی جرګې د تقابل په اړه لیکلي دي. ویسا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حکومت مشران ډیر ژر له ډونالډ ټرمپ سره خپلې اړیکې ټینګې کړي، په مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله راغلي چې افغان مشران باید افغانستان ته د ښاغلي ټرمپ د پام لپاره منتظر پاتې نه شي. د مطلب لیکوال په کابل کې د امریکایي پوهنتون د سرپرست جبیر سیدنی له قوله ویلي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید ډیر ژر کار پیل کړي او د امریکا له منتخب ولسمشر سره خپلې اړیکې ټینګې او پراخې کړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه طرحه تاییدوي چې له مخې پاکستان د ترهګرو ملاتړ پیژندل کیږي. په مطلب کې د ټرمپ د ټیم د یو فعال کس شالاب کومار له قوله ویل شوي چې ښاغلی ټرمپ د کانګرس له هغې طرحې ملاتړ کوي چې له مخې پاکستان د هغو هیوادونو په قطار کې راځي چې د ترهګرو ملاتړي دي. په مطلب کې د ښاغلي کومار په حواله ویل شوي چې ډونالډ ټرمپ به هرومرو د پاکستان پر ضد دغه اقدام کوي. چراغ ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر له قوله لیکلي چې د کاندید وزیرانو د نه معرفي کېدو په صورت کې به بودیجه هم تصویب نه شي. په مطلب کې د ښاغلي قدیر په حواله راغلي چې ولسی جرګې وزیران د کوم خاص هدف لپاره نه دي استعضا کړي او باید ژر د سلب صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای نوي څیرې د جرګې ته وروپیژندل شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ تقابل ګټه نه لري او د دې جرګې د لومړي مرستیال له قوله یې لیکلي چې باید د دولت د ټولو قواوو ترمنځ همکاري او هماهنګي موجوده وي. دنیا ورځپاڼې هم په یو مطلب کې همدې مسالې ته اشاره کړې او د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر له قوله یې لیکلي چې ولسی جرګه د خلکو د غوښتنو پر اساس کار کوي او حکومت دې د تقابل سیاست غوره نه کړي. او سرخط ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي د ولسی جرګې لومړي مرستیال سترې محکمې ته د وزیرانو د استیضا موضوع محول کول ناسم او د قانون خلاف عمل بللی دی.
د ازادي راډیو ترشنا آسمان لاندې اونیز پروګرام کې د مازیګر له دریو تر څلورو بجو په افغانستان کې د ریل ګاډو د جوړولو پر امکاناتو او په دې برخه کې د حکومت پر پلانونو بحث کیږي. له څلورو تر پنځو بجو د پاکستان لخوا د سولې د خبرو پر وروستیو هڅو تمرکز کیږي. تاسو هم کولی سئ په دغه پروګرام کې برخه واخلئ، پوښتنه وکړئ او خپل نظر سره شریک کړئ. دغه پروګرام نن خپریږي، د ټلیفون شمیرې هغه شیبه اعلانیږي. د کندوز ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې په دې ولایت کې ناامني او سلوالی غلاوی زیاتې سیوی، خو د کندوز والی خلکو ته ډاډ ورکوي. اجمل آریان لسیمی نور حال راکوي.
د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ورستوي کې په دې ولایت کې نامنۍ او وسلوال غلاوي ډېرې شوې دي او د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې بولي. د هغوی د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال خلک له کندوز ښار څخه ولسوالیو ته په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی، ځکه له مرکز څخه ولسوالیو ته د لارو په اوږدو کې وسلوال مخالفان شتون لري.
او داخل د ښار کې د غلو کچه زیاته شوې او تعداد ټرورستانو کچه زیاته شوې ده چې ټولو خلکو ته امنیتي ستونزې جوړې کړي دي او تعداد خلک زیات په تشویش کې دي.
د کندوز په ټولو ولسوالیو کې لکه د اوس نامنې ډېرې دي، که په یوې ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال دي په بله ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین دي، یعنی بې نظمي د تیر وخت په پرتله باندې ډېره زیاته شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم د خلکو خبرې تاییدوي او د کندوز له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي څو د خلکو اندېښنې او ستونزې رفع شي. د کندوز سیمه ییز چارواکو د طالبانو پر وړاندې هیڅ کوم اقدام نه دی کړی. طالبان یوازې له ښار څخه وتلي، خو همدا اوس د ښار په نږدې څنډو کې شتون لري او خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. بلخوا د کندوز والی اسدالله عمرخیل د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان امنیتي ځواکونه شپه او ورځ د ټولنې په خدمت کې دي او هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د خلکو پر وړاندې ستونزې او ننګونې جوړې کړي.
دښمن در ولایت کندوز غیر ازي کې اینجا بریازوا یک
دښمن په کندوز کې هیڅ هم کولای نشي او کندوز به د هغوی په ګورستان تبدیل کړو او زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې د خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. موږ او امنیتي ځواکونه د خلکو په خدمت کې یو او هیڅوک هم د خلکو پر وړاندې ستونزې نشي جوړولی. د یادولو وړ ده. د دې ولایت اوسیدونکي وایي سره له دې چې اوس مهال د کندز ښار شاوخوا څنډې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، خو په دې ورستیو کې د ښار دننه د خپل سرو وسلوالو شتون هم زیات شوی دی، او له کبله یې په ښار کې د وسلوالو غلاوو، د کورونو غلاوو او د قتلونو کچه هم لوړه شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و موردل چې د کندز اوسیدونکو لنه امنیو او وسلوالو غلاو څخه شکایتونه لري. بلخوا د فراه ولایت اوسیدونکو د ولایتي شورا لنوې مشرتابه څخه غواړي چې دغه ولایت ټولنیز پرمختګ ته زیات پام وکړي. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
د فراه ولایت اوسیدونکو په خبره ولایتي شورا باید لومړی د امنیت د ټینګښ په برخه کې پر امنیتي چارواکو ټینګار وکړي، او په دوم قدم کې د بخش آباد بند په جوړولو کې د حکومت سره مرسته وکړي. دوی همداشان د ولایتي شورا د غړو څخه غواړي چې په خپل منځ کې دې هم ژغي ډېره کړي، او همداشان دې په فراه کې د اداري فساد سره هم د مبارزې بهیر چټک کړي.
عبدالکبیر نه فراه ولایت یو تن اوسیدونکی، موږ قبلا هم چې د رئیس صاحب فرید بختور د دې خدمتونه خوشاله، خو بیا هم د دوی صدا هیله لرو چې انشاءالله چې لا هم نور کوشش وکړي. ولې دا نوی رئیس صاحب و چې د جمیل امینی امیندوار چې دوی هم زموږ مشکلات بهتر رای حل پیدا کی.
کوجی عبدالواسی از غلیکا کاری دو غلا من دن از همه ارگان دولتی باز خصوص شورا غلطی در باره بند فرا بسیار کوشش کنه.
از شورا جدید خدا خواهش لرم چه در غریب خلق سر کمک وکی، او بل دوی پا دجوان فکر که وسی در تیز بلارس یعنی باوره که چی پا افتو افتو خلق نست یو روپی کار نسو چه وکی.
پام دیال کې د فراه ولایت دولتي شورا منشي عبدالله قانی هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولي. قانی وایي چې د دوی په لومړیتوبونو کې هم په فراه کې د امنیت ټینګښت او د بیارغونې د پروژو عمل کېدل قرار لري. د ولایتي شورا منشي همداشان په خپلو خبرو کې د ازادي راډیو سره ژمنه وکړه چې د مرکزي حکومت څخه به په هر ډول امکاناتو د فراه ولس حق اخلي، او پر دې ژمنې ټول وکیلان ولاړ دي.
موږ غواړو چې د ملت او د حکومت ترمنځ دا واټن موږ راکم کړو، او د دوی تر مابینځ یو ښه اتحاد او اتفاق سبب وګرځو، او انشاءالله زموږ یو اړخ د وظیفېمو او دا دی چې موږ به د مرکز سره خپل روابط شټینګ ساتو، د ریاست جمهوریت سره، ریاست اجرایي سره، مربوطه وزارتو سره به موږ همکاره پاتېږو.
د فراه ولایت ولایتي شورا اداري پلاوی څلور ورځې وړاندې وټاکل شو. جمیله امینه رئیس، خیر محمد نورزی مرستیال، او عبدالله خانی د منشي په توګه د یو راتلونکي کال لپاره ټاکل شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ځینی افغان کارپوهان د کابینې د وزیرانو استیزا او سلب صلاحیت کول د قانون خلاف کار بولي. بلخوا د افغانستان ولسی جرګه لا هم پر خپل موقف ولاړه ده، او لسترې محکمې غواړي چې د اجرایه قوې تر تاثیر لاندې رانیسي. تفصیل له عبادالله اننزی خبري.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د کابینې وزیران سلب صلاحیت کړي دي. د حقوقي چارو شنونکي مسافری ور د شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د وزیرانو په غیاب کې د هغوی په اړه پریکړه کړې، او هغوی ته یې د عدم اعتماد رای ورکړې ده. خغل فریور وایي په اوسنی وضعیت کې د وزیرانو په اړه د ولسی جرګې دغه پریکړه د افغانستان په خیر نه ده، او باید ورته ژر تر ژره حل لار وموندل شي.
مطابق ماده 92 قانون
د افغانستان د اساسي قانون د 29 ماده پر بنسټ د کابینې د وزیرانو استیزا او بل اخر سلب صلاحیت کول سره حد لري. استیزا باید حضوري ووسی. له بده مرغه د افغانستان د اساسي قانون د 29 ماده د حکم خلاف وزیران په غیاب کې استیزا سوي دي.
ولسی جرګې تیرونی د کابینې لشپاړه استیزا شوی وزیرانو څخه و ته سلب صلاحیت کړل. افغان حکومت هم د ولسی جرګې دغه پریکړه د اساسي قانون خلاف بللې، او د وزیرانو د استیزا او سلب صلاحیت موضوع یې د تفصیل لپاره سترې محکمې ته راجع کړې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو زموږ له پرلپسې غوښتنو سره سره هغوی د هر ډول جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي بیا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دې اړه د سترې محکمې پریکړې ته په تمه دی.
د افغانستان د کابینې د پریکړې پر بنسټ تر هغې چې سترې محکمې په دې اړه حکومت خپل تفسیر نه وي استولی، وزیران خپلو دندو ته دوام ورکوي. موږ هم د سترې محکمې پریکړې ته په تمه یو، او له هغه وروسته به خپل دریز روښانه کړو.
خو آیا د اساسي قانون تفسیر د سترې محکمې صلاحیت دی؟ د حقوقي چارو شنونکي مسافري ور وایي دا چې افغان ولسمشر د دغه موضوع تفسیر سترې محکمې ته راجع کړي، په دې برخه کې هم ابهام شته. د فریوار په خبره دا هم لا نه روښانه چې د اساسي قانون تفسیر کول د افغانستان د قضایه قوې صلاحیت دی، او که د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه لا هم د وزیرانو په اړه د خپلې پریکړې پر عملي کولو ټینګار کوي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي ستره محکمه د وزیرانو د استیضا په اړه داسې پریکړه ونه کړي چې اعتبار ته یې زیان ورسیږي.
ستره محکمه چې ده با اعتباره اداره او قوه ده، باید هر کوم کار چې د قانون په چوکاټ کې ترسره شوی وي هغه د سترې محکمې سره ربط د اجرایه قوې لخوا نه ونه نیسي، ځکه چې د سترې محکمې اعتبار د سوال لاندې وړي.
اخوا د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود په دې باور دی چې افغان حکومت او د افغانستان ولسی جرګې په ګډه د وزیرانو د استیضا او سلب صلاحیت کولو سناریو جوړ کړی ده. د ایوای حکومت په پام کې لري چې یو شمیر وزیران له واکه لري او پر ځای هغه کسان وګماري چې په حکومت کې ورته ونډه نه ده ورکړ شوې او اوس له حکومت څخه ناراضه دي، خو حکومت دا ډول څرګندونې تل رد کړي دي.
له دې سره دوه نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناورو.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د حکومتي مشرانو اختلافات به د نظام د ړنګېدو لامل سي. د افغانستان ولسی جرګه وایي ستره محکمه د وزیرانو د استیضا په اړه داسې پریکړه ونه کړي چې اعتبار ته زیان ورسیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کم عمره سرتیرو په موجودیت اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې د آسیا د زړه هیوادونو شپږمه غونډه د دسمبر په 14مه د افغانستان او هند په مشرۍ د هند په امرتسر ښار کې جوړ شي. هالنډي چارواکي اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په اروپا کې لښ بیتو تر اتیا پورې تورستي بریدونو لپاره آمادګي نیولې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي د 48 ساعتونو لپاره اور باندې اعلان کړ. او دا سه احتمال ست چې انقره د روسیې تولید استلور سور ډول هوایی دفاعي سیستم او پیری ټاکه سوی روسیا او انقره پر دې موضوع بحثونه پیل کړي.
او سم نجيبه زمان اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د لاجورد لار د ترانزیتي تفاهم نامې طرح نهایي سوی او ډیر ژر به د 15 هیوادونو د چارواکو ترمنځ لاسلیک سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ترانزیتي تفاهم نامې لاسلیک سره به پراتلونکو لسو کلونو کې میلیونونه ټنه اموال له دغې لارې د اروپا بازارونو ته ولېږدول سي.
زه ډاډه یم چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې به له دغې لارې څخه میلیونونه ټنه اموال ترانزیت شي او له دې لارې څخه به په کم لګښت او کم وخت کې افغاني مالونه د اروپا بازارونو ته ورسیږي.
د لاجورد لار ترانزیتي طرحه د افغانستان، ترکمنستان، ازربایجان، ګرجستان او ترکیې د استازو ترمنځ د ورځې مخکې د ازربایجان په پایتخت باکو کې بشپړه شوه. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د هند حکومت د نورو هیوادونو په پرتله افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاوو برابرولو ته لیواله دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر به له هندي چارواکو او سوداګرو سره په دغه هیواد کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو د نندارتونونو د جوړولو په برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړي. ښاغلي الکوزي د دغه ډول نندارتونونو جوړول بهرنیو هیوادونو ته د افغاني اموالو د درول لپاره ګټور بولی. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه هم په ورته بیه پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2300 افغاني او یو 40 نیم کیلوي بوجي ورجه په 1550 افغاني. 14 لیټر غوړي په 1200 افغاني. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 40 او 1 لیټر ډیزل تیل هم په 40 افغاني پلورل کیږي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او یاپله، یو یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ لسپله او زر پاکستانی کلدارې 622 افغانۍ.
له نجيبه زمان څخه مننه چې اقتصادي خبرونه ولوستل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه او حقیقت څه دی، خو ترګه مخ کې بل مسأله تیرو. په بلوچستان ایالت کې احتجاج کوونکو له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ترک شونځیو د شونکو او زده کوونکو د استلو پریکړه دې بیرته واخلي. د چارواکو په خبره دغه شونکو او زده کوونکو له کومې ډلې سره تړاو نه لري، بلکې یوازې د پوهنې د ودې لپاره کار کوي. په دې اړه په کوټه کې پرون مظاهره هم شوې وه. تفصیل دغه شره د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال ایوب ترين په راپور کې.
د پاکستان د حکومت له لوري و ترک استادانو ته په درو ورځو کې د هیواد پریښدلو د پریکړې په ځای تېر ورځ د کوټ پرس کلب و مخته احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې د پاک ترک ځایي استادانو د ښوونځیو زده کوونکو د دوی مندو او پلرو په ګډ شمیر کې ګډون درلود. دغه مظاهرچیانو نه یوازې په لاسو کې پلیکارډونه نیولي وو، بلکې د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه هم ورکول. پر دې مهال په کوټه کې د پاک ترک ښوونځي د لومړنۍ زده کړو د څانګې پرنسپل میرمن سونیا ایرم وویل چې د دوی د احتجاج مقصد یوازې دا دی چې ترکی استادان دې په زور او زبردستی و خپل هیواد ته نه شړل کیږي.
وہ لوگ جو ہیں یہاں پر مکمل طور پر صرف اور صرف تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں اور
میرمن سونیا ایرم وائی چدا خلق پا بش پڑت ہوگا دلتا یہ واجی دا تعلیم خدمت کوی او دوی دا سیاست سره ہس تڑاو نستا زمج گوشتانا دا چھ پاک ترک استازانو او شاگردانو تا دی دا دی سزا نور کول کیجی او ودوی تا دی دا تعلیم دا خبرولو اجازه ور کول سی. پر دی محال دا الورز دا کرد دا شونزی دا مشر عبدالبصیر خان ویناوا
دا یو ډیر بهترین سیستم په پاکستان کې روان دی. غریب طلبا د پاره د اسپیشلی د بلوچستان د خلکو د پاره دا یو د نعمت دروازه ده. آیا دا دروازه د نسبند دا ترکه شروع نشي کوم دلی دي هغه د خپل خدمت دی د تیرو یو شکلو سور کوي او د تیر یو شکلو سره د خپل داس کسان بدی کسته چا و خپل د عمر نیمای سره دلی تیر کړی دی دلی د خلکو دور کړی دی. نو آیا زمش د کم زمش دي د رسم رواج کم دي هغه د اسنه چې کېدل چې سړی په دوه ورځې کې په درو ورځې کې تور ته بس و لار څه دی سي خپل بشتري مشه شان دي تسکه دا ډیر ناانصافي ده د دې سره.
نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت و ترکو استادانو ته په پاکستان کې د تعلیم د خپرولو په خاطر د اوسېدو اجازه ورکړي او استادانو ته دې په درو ورځو کې د پاکستان د پرېښولو پریکړه بیرته واخلي. د یادونې وړ ده چې د ترک ولسمشر د پاکستان د دوو ورځو د دورې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون سوی دی، خو د هغه د راتګ څخه له مخه حکومت و ترکو استادانو ته د پاکستان څخه د وتلو امر کړی و. د ترکو استادانو په څارنه کې دا وخت په پاکستان کې د 12,000 څخه زیات زده کوونکي د نړیوالې کچې زده کړې کوي.
خبریاست د روسیې، امریکا او فرانسې درې فضانوردان فضایي سټېشن یا تمځي ته روان شول. دوی د پنجشنبه په ماښام د فضایي بیړۍ ساویس په وسیله په قزاقستان کې د روسیې له فضایي اډې څخه فضا ته واستول شول. څو شپږ میاشتې په دغه سټېشن کې تیرې کړي. د امریکا ویټسن، د روسیې اولګ نوفیتسکي او د فرانسې تونپسکي به په فضایي تمځي کې د شپږو میاشتو لپاره تحقیقات وکوي. د دوی وړونکې فضا بیړۍ چې ساویز MS-03 نومیږي 500مه سفینه ده چې فضایي تمځي ته لیږل کیږي. د دوی د څېړنې زیات تمرکز به په دې وي چې په داسې ځای کې چې وزن نشته د ژوند شرایط تجربه شي. حاضر دمه په فضایي تمځي کې درې نور فضانوردان شته او په لنډ وخت کې بیرته مځکې ته راګرځي. فضایي سټېشن له مځکې له 320 تر 415 کیلومتره لرې د مځکې مدار ته نږدې د 15 هیوادونو له لوري جوړ شوی دی. دا تمځای د ورځې 15 وارې تر مځکې راګرځي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. سموده مخکې مو د ځوانانو د روزنیز پارلمان په اړه خبرونه درلوده. په دې خبرونه کې به په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیلګې یا کابل موډل یونایټیډ نیشنز په اړه معلومات واورئ چې د ځوانانو پارلمان ته ورته تمثیلي بڼه لري.
The Committee on Human Rights.
یو شمیر موافق او نور اعتراض لري. دغه یو سلو شپېته ځوانان په کابل کې راټول شوي چې د ملګرو ملتونو د سازمان غونډې تمثیل کړي. دا ځوانان په دې غونډه کې دا زده کوي چې څه ډول په ملګرو ملتونو کې د یوه هیواد استازیتوب وکړي، د خپل هیواد مسایل له نورو سره مطرح کړي او له خپل سیاست او پرېکړو ننګه وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د تمثیلي غونډې د عمومي روابطو مشر نرګس باران وایي د دې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې ځوانان په دې وپوهول چې ملګري ملتونه څه ډول غونډې کوي او کوم کارونه ترسره کوي.
اهداف اولی ای کانفرانس
د دې کانفرانس لومړی هدف دا و چې ځوانان په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره آشنا شي. دا چې کله په ملګرو ملتونو کې غونډې کیږي، له کومې مرحلې پیلېږي، څه پروسیجرونه لري، څه ډول تی مراحل کیږي او په کومې مرحلې کې پای ته رسیږي، دا مو ځوانانو ته ور زده کړل. د دې پروګرام بل هدف دا و چې د افغانستان ځوانان سره راټول کړو، ځکه ځوان نسل هغه نسل دی چې تر نورو په ستونزو ښه پوهېږي او ښې حل لارې هم دوی وړاندې کولی شي. نو غوښتل مو چې له ځوانانو د هغوی ستونزې واورو او دا چې دوی څه حل لارې ورته لري.
میوند میری چې د کابل موډل یونایټډ نیشن د غونډې په جوړولو کې برخه درلوده وایي دا د غونډې له جوړولو یې هدف دا و چې ځوانان د نورو هیوادونو له سیاستونو سره آشنا کړي.
په انټرنیشنل ډیپلوماسي باندې ډیر کم خلک په افغانستان کې پوهیږي، نو موږ غوښتل چې نورو دنیا ملکونو کې چې دا یونایټډ نیشن دا ماډل کم پریزنت کیږي، موږ ولې په کابل کې داسې کارونه کوو چې زموږ ځوانان هم د خارج د ملکونو د پالیسیز او د هغې شیانو نه خبر شي. نو دې دپاره بیا موږ د سوشل میډیا استعمال کړو او کینډیډیټس مو انوایټ کړل، موږ هغه شارټ لیسټ کړل او هغې ترمنځ لکه بیا موږ ان سلیکشن وکړو.
نرگس باران وایی دوی دا ملګرو ملتونو تمثیلی غونډې ته هغه ځوانان انتخاب کړي وو چې سیاسي پوهه درلوده او په مسایلو ښه پوهېدل. هغه زیاتوي په انتخاب شویو ځوانانو کې ډیری محصلان او له سیاسي مسایلو سره آشنا کسان دي.
هیچ گاه یک نفر که دی پروگرام اشتراک میکنه
یو کس چی په دی پروگرام کې ګډون کاوه لومړی موږ مخامخ نه لیده، هغه ته یو ځانګړی فورم ورکول کیده. هغه به دا فورم ډکاوه او وروسته د هغه فورم پر اساس چا چې ډیر ظرفیتونه درلودل هغوی به انتخابېدل. هغه ځوانان چې په دې پروسه کې ګډون کاوه عمرونه یې له 30 تر 25 کلونو پورې وو چې ډیری یې د پوهنتونونو محصلین دي او هغوی چې دندې لري او خو موقفونو کې کار کوي. نو دې غونډې ته ټول ځوانان د وړتیا، لیاقت او فورم پر اساس انتخاب شوی دی.
شایستگی، لیاقت تمام کاندیدا و بر اساس فورم انتخاب شدن.
په کابل کې د ملګرو ملتونو تمثیلي غونډه د ملګرو ملتونو د سازمان په څیر د بشري حقوقو عمومي غونډې خزو او امنیت په برخه کې څلور کمیټې لري. نورداد صحاک چې د بشري حقوقو د کمیټې غړی وو وایي دوی د عراق او سوریې ستونزو ته د یوې مناسبې حل لارې پر موندلو کار وکړ.
د ملل متحد حقوق بشر په کمیټه کې ومه او موږ چې دا ورته وایي ریزولوشن پیپر یعنی قرارداد خط جوړم که چې موضوع وه د عراق او د سوریا د بیا رغونې لپاره کړنې او په دغه کې مو البته د حل لارې ورته پیشنهاد کړلې، وړاندې م کړلې تر څو څنګه جنگ پای ته ورسیږي او له جنگ نه وروسته د سوریا او د عراق خلکو سره څنګه کومک وکولی شي چې هغوی بیرته څوک چې خارج تللی هغه بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
ښه به دا نه وه چې ډېر فوکس مو د افغانستان په مسایلو کړی وای.
د ماډل یونایټډ نیشن اصول او قانون داسې د هغه ته چې کومه موضوع ورکول شوي وي هماغه پورې محدود وي. البته په دغه کانفرانس کې د افغانستان په رابطه کوم شی نه و مشخص شوي، نه داسې کومه کمیټه وه، نه داسې کومه موضوع وه.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي محصل عبدالله جاوید وایي په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو کې د افغانستان استازي په سمه توګه د خپل هیواد استازیتوب نه شي کولای، خو دغه سې کنفرانسونه او غونډې له ځوانانو سره مرسته کوي چې کاچیرې دوی په راتلونکي کې نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د استازو په توګه ورپېژندل کیږي د خپل هیواد ښه استازیتوب وکړي.
په کابل ماډل یونایټډ نیشنز کې څلور کمیټې وي، جنرال اسمبلی وه یا عمومي مجمع وه د ملګرو ملتونو، همدارقم د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا کمیټه وه، د ښځو کمیټه وه، د بشر د حقوق کمیټه وه. زه په دې کمیټه کې په تمثیلي توګه د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع په کمیټه کې د یونان نماینده وم. اصلا موږ دلته د ملګرو ملتونو کوم پروسیجر د کار ډول چې د هغه مدل تر دکا د ملګرو ملتونو د کار د ډول او د هغه کوم اصطلاحات چې کاری هغه چې سره امتزان ته ملګری هوادونه پیدا کړي ملګری ملتونو سره قامت یو موضوع د بحث لپاره وړاندې کړي دا دام ذکر متاسفانه زه په دې نظر باندې چې نیمګه کوم استاد چې په نړیوالو سازمانونو کې او په ملګرو ملتونو کې دی هغه د افغانستان نمائندګي په سم توګه باندې نشي کولای باندې د همدې لپاره د افغانستان مسایل چې دی هغه په نړیوالو سطح باندې په غوږ باندې په سم ډول باندې بحث نکېږي زه هیله لرم چې دا ډول کانفرنسونه چې په افغانستان کې دا دریم یا څلورم و امدا ډیر شي تر څو پرې د موږ ځوانان او د نوې نسل چې دی د مخ کې د مخ کې نو روزل شي
د ملګرو ملتونو لومړنۍ تمثيلي غونډه په 2014 کال کې په کابل کې جوړه شوه خو په نورو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو لا جوړېدو وروسته دغه غونډې او کانفرنسونه کېدل سنا ستانګزی چې د ملګرو ملتونو په تمثيلي غونډه کې د فرانسې استازیتوب کاوه ترې مو پختل چې سړول غړیتوب تر لاسه کړ او په دې غونډه کې څه زده کړل
زما ورور پیښور کې هغه درس وایي نو هغه ماته د لینک راولېږي وای دلته رجستر کزان ما ورته له مال سمد نو دلته مې چې ځان رجستر نو کوم شی چې زه وایم پولیټیکل ساينس یا سیاسي علوم نو دې سره ډیر مرتبط دي دا شین نو دلته مو رجستر وک او ایمیل باندې دوباره د تاسو ته جواب درکې چې کامیاب شوی یو کنه او بیا راغلو دلته یو هفته مخکې د کانفرنس نه ټریننګ ټریننګ کې دوی اماغه سچې پروسیجر اماغه هغه ټول درته تشریح کړي
د فرانسې په اړه د چکل تحقیق وکړ څه درته نوي وو
موږ پولیټیکل ساينس اماغه سیاسي علوم وایو موږ ته دا شاین دومره نوي نه موږ زو تحقیق کوو په خپل پانتون کې د امدې هیوادونو په اړه کې ما ته دا نوي وی یعنی چې موږ موضوع چې وا یوز اف فلی اتونومس سوپنس یعنی د روبوټونو د درون څخه استفاده کیږي یعنی فرانسې د موضوعه حمایت کوي کنه د درون څخه استفاده هغه منی کوي دا شاین ماته نوې ودلته
دلته تاسو چې څه تر لاسه کوي بیا به نو دینه ورسه تاسو څه کوي
دینه ورسه خپل تحقیق ته ادامه ورکو ان شاء الله داسې نور غونډي به می هغه کې به اشتراک کو او چې موږ معلومات ډیر سي او خپل وطن ته خدمت وکړو تر څو چې معلومات نه لرو یو کارونه کوزاماتونه به خپل وطن ته خدمت نه کیږي
نورداد صحاق وايي په افغانستان کې دغه غونډه او کانفرنسونه باید ډیر شي ځکه ځوانان پکې ډیر څه زده کولای شي
البته دغه کانفرنس موډل یونایټډ نیشن ورته ویل کیږي په نور نړۍ کې ډیر عام ده او حتی د 14 کلن او 15 کلن ځوانان هم پکې برخه اخلي خو لبا د مرغه افغانان د سره ډیر آشنا نه دي خو حتی خبره دا ده چې په دغه یو کال کې دغه ورته کانفرنسونه دا څه فکر کوم دریم کانفرنس ده چې په افغانستان کې جوړ شوی دغه کانفرنس د دې لپاره ده د بل حسن د شاګردانو د ځوانانو چې هغه د دوی ظرفیت لوړ سي د چیرنې په برخه کې ځکه دوی ته کانفرنس مخ کې یو موضوع ورکول کیږي هغه موضوع باندې دوی خپل چې پوزیشن پیپر ورته وایي هغه لیکل کیږي ریسرچ کوي په داخله د کانفرنس کې ډیر شانس د کیږي البته کچیرته څوک له مکتب راولې یا پونتون اول ځل لپاره خبرې کوي ډیره ګرانه وي خو په دغه ځای کې دغه ټول شین زده کیږي البته تحلیل څوک څنګه کوي بل ټول نه د دنیا په رابطه او معلومات ډیر زیاتېږي خبرې چې په دنیا کې څه روان دي
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موین ډاکټر کمال سادات د دغه سې پروګرامونو جوړول د ځوانانو په ګټه بولی هغه له نورو ځوانانو هم غواړي چې په دغه سې غونډو کې ګډون وکړي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي
د ځوانانو دا ډیر ښه پروګرام دی مونږ له دغه ځوانانو سره له ډیر نږدې نه کار کوو کله چې په لومړي ځل دغه پروګرام جوړې دی د دې له ټولو مسؤلینو سره مونږ یو ځای کار کړی دی اوس هم ورسره یو ځای کار کوو چې کوم امکانات مونږ لرو هغوی ته یې برابرو او په یوه ښې همغږۍ سره دغه پروګرام چې دی مخ په وړاندې بیایو مونږ له هغو ځوانانو نه چې هغه له بین المللي نړیوال سیاست سره علاقه لري په دې پروګرام کې د ګډون وکړي ترسو دوی د ملګرو ملتونو لکړنو خبر شي او بیا د افغانستان ځوانان هم په ملګرو ملتونو کې مامورین شي التکار وکي او نړیوال سیاست ته چې دی داخل شي
خو ګوریدونکو دا تاند څنګه محمد مروا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي p@azadiradio.com او کا فیسبوک تلاس رسای لری په دې پته مهم پیدا کولای شي facebook.com/tandisange تر بلې تاند څنګه مو په لاس پرم
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو ډیرو درنو او خوږو اوریدونکو ګران اوریدونکو سلام او خیچاري. سوله د هر افغان غوښتنه ده. افغان حکومت کلونه کلونه د سولې د رامنځته کېدو لپاره هڅې کړي. په دې وروستیو کې افغان حکومت وتوانید چې د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک امضا کړي. دا چې د یو شمیر اسلامي احزابو فکر او غوښتنه په دغه برخه کې څه ده، موږ نن د افغانستان د نجات د ملي جبهې له منشي ډاکټر ذبیح الله مجددي سره غږېدلی یو. ښاغلی ډاکټر صاحب، تاسو سره کله وایو ستړي مشي؟
او استاذ ټول او لنکو ته سلام او احترام تقدیمه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. لومړی پښتني په توګه په دې وروستیو کې افغان حکومت د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک لاسلیک ستاسي دریز دغه تفاهم لیک په برخه کې څه ده؟
موږ در مجموع د جناب حضرت دریز او د جبهې د رهبری دریز هغه زموږ د صلح غوښتنې کوي او د صلح طرفداري کوي. خدا توافق نامه چې امضا دستک شوې ده دواړو طرف نه دیگه سه نقایص موجود ده. هغه په باره کې موږ مختار مخ جناب عیسی تقریبا شپږ میاشت وړاندې چې هغه متن اولی لا سراغی ځینې مواد ته د اصلاحاتو مناسب بلندیز وکړه. هغه واستول شورای امنیت، شورای صلح ته او جناب رئیس جمهور ته. متاسفانه هغوی ته پام ونه شوه. بیا په آخر کې چې بل متن راغی په هغه تاسو وایئ چې خیر دا نور مسایل نه مونږ تیریږو د سوله د حمایت لپاره، مګر دا دوه مسله اساسي مسایل ده چې یو نقص حقوق العباد ده چې هغه مسئولیت قضایي بلا قید و شرط رهبری د حزب اسلامي محترم ته هغه شوی ده، تضمین شوی ده. او بل هغه ده چې دا القاب ورکول جامعه نجاست ته د دې په اساس چې د دې آزادۍ د کشور او د صلح لپاره تلاش کړی ده. دا واقعیت چې کنتیاس د صلح لپاره تر اوسه تلاش نه وکړي او دا سه القاب هیڅ رهبر سیاسي یا جهادي تر اوسه نه غوښتن کړی ده نه ورته ورکړل شوی. د دې ډول ټکو سره مخالفت
د دوه مسلې راولړي، یو د لقب او یو د حقوق العباد مسله. کچیر ته موږ فکر وکړو غنو البته مشرانو تلته په افغانستان کې القاب ورکړل شول او سم ورکول کیږي په دې وروستیو کې مزینو کسانو ته ورکړل شول. ازما پوښتنه په همدغه ځای کې ده چې د یوازې د لقب مسله وي په دغه برخه کې څه ستونزې وي؟
نه، یوازې نه دغه مسله، هغه مسله مهم تطوی مهم مسله اصل شریعت د اصل نه د مراد شوی چې لباد دخل شوی ده. دا مسله مهم ده. القاب دیر کنه کسی یو جناب مرحوم آلازدت زایشات پدر ملت نشد بل چهت آقاب نید بکر شویده. مرحوم استاد ربانی تکل شهید سلوه پس شهیدات شهادت نقشه بشد بل جوانده که ممتاز آقاب نوی که پاستانی افغانستان که متاسفانه. نو دا یو امتیاز ده چه عدالت نده پده که عدالت نمارد که مگر اصلا دجاعت باید کم دیر اشتباهات کرده او پس ده دولت ده تحسیل شو نوی حالت راغی په دې سوال اسکار کوم ډېر اشتباهات شوې ده متأسفانه.
کده
حقوق دې تور کول عدالت نه
کده حقوق العباد مسله وی دې تور ته ګڼور جهادي رهبران هم موجود دي چې غویم ګڼ افغانان وژلي دي په جګړو کې دل تخکیل ولې دا غوي خبره نه راپورته کیږي؟
او دې چا خپل بعد بخره ده ونه ده بخره ما
خود دلته خو قضایي مسؤلیت لري غوي ګرځي هم ده اوس
نه رسمن چا دې ته نه منلې. نو ګوري مقصد دغه جناب عیسی دا موضوع چدا ته اول سر از اسد حقوق د ولوس اوغان دفاع کړید. جناب عیسی وخت چې رئیس سنا او مجلس نشران جرګه البته ولسی جرګه فیصله وکړه چې په خوانی جنایت نه باید پختنه ونه شي. جناب عیسی هغه باندې اعتراض وکړه او قلبات باید هغه مستثنا شي. هغه اصلاح کړه او قلبات به داخله کړه چې بلا قلبات نور جرایم نه پختل نه کی دولت نو حقیقت هغه اصلاح کړ بیا امضا ته واستول حزب دا یو اصل ده. دی اصل موږ نشی تیر درې
په دغه جګړو کې ستاسو جبهه رهبران او غړي دوی خکیل نو
نه وقتی هغه وخت نه چې دولت تاسیس شو ځنه صبره خپل مجاهدین باندې ټول باندې امر وکړي چې خپل اسلحه ټول تاسیس دولت ته ورسپاره هم په ولایت هم په مرکز منځګه به دې جبې کې جنور کوم هیڅ کار اختیار نه الحمدلله
اوس د هل لار څو تاسو د حکومت سره حتمی د شي ناسي به مر سره کړی وي خپل پیشنهادات مو مرته وړاندې کړی د حکومت جواب تاسو څو د هل لار څو
مون خپل د دې لکه شما عرض وکړه اول سر نه چې دا متن ځای سر ته ورسی شپږ میاشت وړاندې هسته په نظریات حکومت ته واستول هغه دا اصلاحات نشور اوسته او اوس مونږ خپل دریز اعلان کړی دا مساوی مطبوعاتي کې ټول عام ورسته چې مونږ په خواني دریز هم دغه هغه ته موارد چې مونږ اصلاحات جنوبی سره گفته و هغه ته موارد مطبوعات هم وکړه تاسو نمایندګانو هغه تشریف درلودل په هغه مساوی مطبوعاتي کې او د دا دوه آخري موضوع چې مونږ نشو تېرېدلی مخصوصا د عقل آباد د نقص نشه تیرداره هغه مو دولت هم سپارلی تا او مطبوعات ټول ولست هم ویلی تا نو دا دولت استفاده استخدام کوي
او کچیری دغه اته موارد اصلاح نشي ستاسي دریز به بیا پغه وخت کې څوي
اته موارد هم موارد چې د له باج دولت شاید مشکلات بل در نور مو تیر شو هغه دوه جناب حسب کلک دلی دلی دا دریز خود د القاب ارتباط کې دا دلیل نه است وای چې اوس نور رهبران چې رئیس جمهور وای د القاب ورکو اساس د سره مخالفت دا وای دا مناسب نه ده اوس نو د عقلبات په اړه کوم دغه موقف ده چې دا د منلو ول نه ده او ممکن تحرکات هم نکوي د نه وای چې دا پالیسي نه ده چې مظاهری جوړ کوو ډیر مسائل پېښ شوی عصب باندې ډیر تومتون شوی مظاهره نه کړی دا مونږ خپل دریز وړاندې کوو نو که دولت زموږ خبره واوري او هغه اصلاح کړي هم د دولت په خیر ده هم د ولس د امت د ولس په خدمت ملت په خیر ده او هم داسې یو لوی اشتباه د دولت او د توافقنامې نه لري کېږي او کوي نه منل نو مونږ خپل مسؤلیت ترسره کړی ده
جناب ډاکټر صاحب ته یو بل مسله راولاړی دي تاسو ویلي چې یو شمېر غنور جهادي مشران چې غویم وژنې کړي دي غویم ګرځي البته حقوق العباد ورته نه دي بخل شوي که چیرته مونږ دغه یو مسله ډېر ټینګ ونیسو او په دغه یوې مسلې باندې مونږ دغه د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې دغه تړون ماتيږي او حال دا چې په بلې خوا کې زموږ یو شمېر ډېر مشران دلته ګرځي چې هغوی ډېر په سلګونه کسان وژلي دي هغوی دې ګرځي او دغه د سولې تړون هلته چې زموږ امن پرې راځي زموږ سوله پرې راځي په دې یو مورد باندې ماتېږي او جګړه نور هم دوام کوي فکر نه کوي د اسلامي حزب د رهبری هیئت دی وغړي په توګه دا به تاسو د ولس سره جفا کړی وي
نه په هیڅ صورت بلکې موږ عدالت پر ځای کړی وي او ولست خیر رسولې
او عدالت خو به دواړو خو ته پلی شي د نور مشان باید
هیڅ چانه د ولشن نور مشان ته حق ول باید بخښ شوې ده ما از وکړه چې وخت ورسې جوړه د فیصله وکړه چې راځه بابا اصلاح کړه
او مسله خو ته په قضایي مسؤلیت کې ده مګر دوی ټول قضایي مسؤلیت
ده قضایي مسؤلیت نه قضایي مسؤلیت نه لري هم نه لري هر څوک چې راشي دوی باندې اعتراض وکړي محکمې ته تلای شي خپل اعتراض سرانوري ته وړاندې کولی شي محکمې ته تلای شي دا کار کولی شي وخت چې تاسو مسؤلیت قضایي وکړه به دا کار نشي کولی او دا فکر کوم چې دا یو اصولي موقف ده او مونږ خو نه دوی چې متاس محکمه شي مونږ نه دوی مګم دا حق باید ولست ولري چې حق ما باندې هر چا باندې باید راشي حق ولست دا حق ولري دا امتیاز باید چاته ورنکړي چې هغه باندې دعوه نشي کولی زکه مونږ د اصل په اساس دا خبره کوو او د دې اصلاح ډیر اسان ده ما په اولو مجلس کې جناب رئیس جمهور نور مشران مو د جناب اصل په طرف ما ویل شي دولار دولار لی یو د احمد یار صاحب خپل یو عالم ده د اسلام باندې کتابونه لیکلی ده پیګ چې خپل عبد جان شي بخله په خپل وزن مطبوعات وایي چې جناب اصل موقف صحیح ده د نور ارګانونو چې دا تقاضا کوي دا صحیح ده ما کړو چې شریعت نه پورته یم عقل باد ما تاسو بخي هغه به اصلاح کړئ دا یو لار ده دا ډیر شرفمنه لاره هم دغه او د دې په اساس حساسیت هم بخوندې وي او خلک هم تنه خوشاله شي دا موضوع اصلاح بل دوال مسخ سره کې دا اسکول پوری قانون اساسي د لوی جرګه په طرفه هغه شوې ده خلک پر هغه تغییرات والی دا یو توافق نامه ده دوال طرف د کینی دا خبر مو رئیس جمهور ته په مجلس کې وکړ د اصل طرفه تاسو په تاسو سره کې دا ماده اصلاح کې دومره ویل کې چې په استثناء د موارد د نفذ او قول عباد مسئله تقضی دو تور که پیام دوباره بده مسئله اصلاحی که دو خارکین بده اصلاح دو اقصاد مسئله ده دو بر یه لوی مسئله یا خلاف شریعت مسئله ولی دولت فیصله بود که او آقای اصلاح نکنی اصلاح هر شی اصلاح هر قانون اصلاحی ده اصلاح رو توافق نمده مشکل نده در موضوع مگه مهم دقیقه ده چه جناب متیاس نمائندگان موږ اوریدلی چه کله چه دا موضوع پورته کیدله حق العباد دی مجلس نه وتله نو ولی دومره دوی هغه نه دي ګورې څو ورځ وړاندې د حرکت انقلاب اسنی یو مجلس او علما د تجدید دولت در جمع ست دا خبره وکړه چې دوی دوی ولی د موضوع دونه بیریږي که خدای را خواسته دوی د خلقو وینه توی کله یو اعتراف تلی خراج د عذر وغواړي او کنه نو ولی د موضوع دونه بیریږي دوی خو دوی د موضوع اصلاح شي
او یو روسی پختنه وغدا چې په روسیو کې خغلی ګلبدین حکمتیار له یو شمېر رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې دی بخنه نه غواړي په تا خبر کې چې تاسو د ګوند د ریس سره
موږ وایو چې حکمتیار صاحب خو خپل د معلوم ده چې د دې د بجهات وخت هم ځینې کسان د دې د حکمتیار صاحب حکم شهیدان شوی ده د مهاجرینو له دلنه او د دې مسلمانانو موږ لرو از من کمانداران چه دیگه متی اصلا در آقاله مون تر آقاله دوی ترور کرده دا خصاب دا خبه دا خبه پیگش دا کار کرده بل کابل بندی دیر رکتون متی اصلا واچه ول نور کسان هم دا رکتون فایل کرده ورس بندی بگونا ورس بندی خبه متی اصلا دیو عالم پا حیث دیو ورطا معلوم ده معلوم ده چه ضروره ده چه محکمه دی محکمه کی خبه دیو لاندی راشه که عوضر باقالی دا خواه خبره ده او کنخ نورم عوضر نده وقت ده نورم باید عوضر باقالی تمام کوم اعتراض کړي خلک مند باید عذر وغواړي
مثلا څوک باید عذر وغواړي
د نوم نه اخلم
ډیر مننه کوم د ازادي رادیو ډیرو درنو خوګو اوریدونکو ګران اوریدونکو دا واستاسې لپاره د دیو نه حقیقت سره پروګرام چې موږ د افغانستان د نجات د ملي جبهه لمنشي خاغلی ډاکټر زبیح الله مجددي سره ته چمتو کړو تر بیا خې چاره